په پیښور کې د مخام شپږ بجې شوې د اردوونکو د مشال رادیو په خبري غړا کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروو، خو پیل خبرونه کوم. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې وسلوالو یو پولیس افسر وژل دی. مومن سیاسي اتحاد د غصیب درامنه پر ضد احتجاج کړی دی او د اروپایي ټولنې او چارواکي ویلي پر مسکو باید فشار زیات او یوازې کړل شي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا پر اسماعیل خان کې وسلوالو یو پولیس چارواکي وژل دی. د اسماعیل خان کین تانیدار محمد سبتین خان نن مشالو ته ویل چې همدن سهار موټر سایکل سورو نامعلوم وسلوالو په ډیال روډ سیمه کې د پولیسو هډ کانسټیبل ارشد بلوچ هغه وخت په ډزو واجو چې هغه خپل کور ته پر موټر سایکل روانو. خان زیاته کړې چې پولیسو د نامعلوم وسلوالو خلاف مقدمه درج کړې او په سیمه کې د رټون عملیات پیل کړي دي. په یو بل پیښه کې بیا وسلوالو د ټانګ ضلع د ګوملزام ډیم یو سب انجینیر تختولی دی. د ټانګ ضلع پولیسو چارواکي د نوم نخولو په شرط مشالو ته ویلي چې د جنورۍ پر 14مه یعنی پرون ناصرګند وسلوالو په کوټازم سیمه کې سب انجینیر سبحان تختولی دی. پولیس وایي د تختول شوي انجینیر د منډلو لپاره عملیات پیل کړي دي. هیڅ سبي وسلواله ډلې تر اوسه د دې پیښو ذمواري نه ده منلې. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د سلورو مشکوک وسلوالو د وژلو دا وکړی دا د پوز د ماډیکو څنګه آی ایس پی آر نن په خبر کړیو بیان کې ویلي چې پوز د استخباراتي معلوماتو پر اساس پرون یعنی د جنوري پر 14مه شپې مهال د شمالي وزیرستان په سپین وام کې عملیات وکړل او د سلورو مشکوک وسلوالو د وژلو تر څنګ لاغوي وسله هم ترلاسه کړه. پوز ادا کوي چې وژل شوی وسلوال د ترهګرای په بیلابیلو کړنو کې ښکیل ول. پوز البته نه دروخانه کړی چې وجل شي مشکوک وسلوال د کمې ډلې ول. تر اوسه کومې وسلوال ډلې هم د پوز د ادا پاړه څه نه دی ویلي. مومن سیاسي اتحاد د غصیمی درام نه پر ضد احتجاج کړی دی. د مومن په کاروباري مرکز میا منډای سیمه کې پرون د مومن امن پاتسون په نوم احتجاج کې د غصیمی د سیاسي مشرانو تر څنګ ولسی مشران هم موجود ول. دوی په خپل ویناو کې د امن غوښتنه تکرار کړه او وی ویل چې وسلوالو یو وار بیا د مومندو په ځینو سیمو کې غزمې پیل کړې دي. دوی په خبره د وسلوالو د ښکار فعالیت لوجې د سیمې خلک کډو کول ته اړ شوي دي. په مومندو کې د عوامینه سلګون یو مخکخه د صوبایي سملای په خواني غړي نثار مومند مشالړو ته ویل تر هر څه مخکې له هغو کسانو سره حساب پکار دی چې له وسلوالو سره خبرې وکړي او هغوی بیرته په سیمه کې ځای پر ځای کړل.
دا بیا چا ارګنایز کړل او چا دې سره خبرې وکړي. اچھا چې خبرې کړي هم دې پاکستان کې دي او دوی سره غالبا په جیلونو کې هم دي. په کار دار چې اول هغه دې قوم تر مخامخ کی
د ممندو په پاسون کې شو سرګندونو غوښتنو ته حکومت او یا هم پوز تر اوسه ځواب نه دی ویلي. د دسمبر پر 28مه د پیښور کمشنر ریاض مسعود البته د ممندو جرګې ته ویلي ول چې پوسټ پلان لري د غزلې په ځینو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. حکومتي او امنیتي چارواکي وایي چې په خیبر پختونخوا کې داسې پوځي عملیات نه کوي چې خلک بے کور کړي، بلکې د استخباراتي معلوماتو پر اساس به په ځینو سیمو کې هدفي عملیات جاري ساتي. په پاکستان کې په یو بل ماشوم کې د پولیو وارث موندل شوی دی. د روغتیا ملي انسټیټیوټ پرون په خبر پاڼه کې ویل چې د سین صوبې په جیکب آباد کې په یو بل ماشوم کې د پولیو د وارث تصدیق شوی دی. له دې سره په پاکستان کې تیر 2000 د کال راهیسې تر دې دمه د ګزرن وهلو ماشومانو شمیر یو اویا ته ورسېد. په دې کې تر ټولو زیاتې پیښې په بلوچستان کې رپورټ شوې دي چې شمیر یې ویشت ته رسي. بلخوا په یاد موده کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو شویو ماشومانو شمیر یویش، په سند کې هم یویش او په پنجاب او اسلام آباد کې یو یو ماشوم ته د ګزرن معذور کوونکي ناروغي لګېدلې ده. ټاکل شوی روان 2015 کال د پولیو لومړنی واکسینی کمپین د فبروري له درېمې څخه تر نهمې پورې په ټول پاکستان کې وشي. تاسو مشال لډیو ته غوږی او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کلاس ویلي چې کیف او متحدان یې باید د جګړې پای ته رسولو لپاره په هر ډول احتمالي خبرو کې د اوکراین د دریځ د ملاتړ په کولو پر کرملین فشار ته دوام ورکړي. کلاس پرون د آزاد اروپا رډیو تر څنګ له ځینو اروپایي ورځپاڼو سره په مرکه کې وویل چې پر مسکو د اقتصادي فشار زیاتولو په نړیوال کچه یوازې کول د روسیې د برلاسیتوب مخه نیول شي. هغې زیاته کړه ځینې وختونه داسې انګیرل کیږي چې ښایي روسیې ته ماتې نه شي ورکول کېدی، خو د نوموړي په خبره چې داسې نه ده. اروپایي ټولنه د پوځي اقتصادي وړتیاو له پلوه پیاوړې ده. کلاس دار وویل چې د روسیې د پیسو زیرمې په بشپړه توګه کمې شوي او د تیلو او ګازو له خرڅلاو څخه د پخوا په پرتله ډېر کم آمدن لري. د نوموړي په وینا اروپایي اتحادیه ښایي د فبروري پر 24مه پر اوکراین د روسیې د یرغل د درو کلونو پوره کېدو په مناسبت په یو غونډه کې پر روسیې د بندیزونو په اړه بحث وکړي. د مشال ریډیو د خبرونو پای خبرونه مو اوریدل. پروانه خبرونه کې اردوونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. مومن سیاسی اتحاد پرون په میا منډه کې د امن پاسون په نوم احتجاجي مظاهره وکړه. د مومن دیو کامی مشر پښتنه لري چې د دې باوجود چې پر ډیورن کرخه اغزن تار لګیدل دی وسلوال د دوی سیمې ته څنګه ورداخليږي؟
اغزن تار خدا خود من کو سینه و لګیدل په دې سمې شیخ فاطمه سي لار دا بند دي زبط نشم تل او تعذيب تر افته.
هم پروند ملی جمهوری غورزنګ د زدکونکو سازمان په پیښور کې د میرلی او میرامشاه د نام نه پیښو پر ضد احتجاج وکړ.
دشتګردی هروش تر رسیدلې ده. زموږ د میرلی وزیرستان خلک بیا مجبور شوی دي چې هغه کډه کوي روان دي.
او د خیبر پښتونخوا حکومت د خیبر د بازار زخخیل سیمې په پرمختیاي بودیجه کې د نورو پیسو چولو ویل دي. په خیبر کې د بلدیاتي حکومت یو منتخب استازي د دیګام هرکلې کوي، خوای چې دا پیسې باید پر وخت ترلاسه او ولګول شي.
که دغه فند په وخت باندې جاری شي نو دا به مقرره هدف چې کوم فواید دي هغه به ترلاسه شي.
هله ده لمشال رادیو سره اوسه. اولنی رپورت راځو د ممندو په میا منډای کې د غزلې د سیاسي اتحاد تر سوري لاندې خلکو مظاهره کړې ده. په پرونی مظاهره کې شامل سیاستوالو، دینی عالمانو او ځوانانو د وسلوالو پر ضد پاکستان پوست پر عملیاتو نیوکې وکړي او زیاته کړه چې وسلوال د ختمېدو پر ځای زیات شوي دي. د احتجاجیانو یو مشر په سیمه کې د عوامي سلګوند یو مخکښ نثار ممند وویل چې عملیات هسې یوه ډرامه ده، خو د پاکستان حکومت او پوست په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو د ځپلو لپاره رښتینی ګامونه اخلي. د ممندو مظاهرچیانو دعوه وکړه چې پر ډیورن کرخه د غزن تر لګېدو باوجود غزلې ته د وسلوالو د تګ لړۍ روانه ده، چې له وجې یې د دوی په خبره د ځینو سیمو خلکو کړې کول پیل کړي دي. په دې اړه د شانواز ترګزی رپورت چې د مظاهرچیانو په غږ پیلېږي.
د مومندو په امن پاتون کې سیاسي او سماجی ډلو دغلته د وسلوالو په موجودګۍ او په سیمه کې په بدمنۍ وویل دغلته د سرحدي سیمو ځینې خلک کډوال شوي. د پاتون ګډونوالو په سیمه کې د امنیت ترڅنګ په وسایلو هم خبرې وکړې. دغلته ورغلي د بایزو د سیمو اوسیدونکو او د امن لخکر په خواني مشر ملک زیارت ګل اتمرخیل مشاهد ریډیو ته وویل
دا کاظم تار خدا خود من کو سینه و لګید دا خود من پښېټه و لګید په دې څومره شیخه فاطمه سیری سیم تبا سوري لار دا پنځ دي نو زه په نشم تل دا طالب تر اپ دې چې بارډر و لګید او بار و لګید او په من دې مړ ځوان دې ورشتي کاټر او سره هغه بیا طالبان راځي دا خود اسمان نه راځي دا خود جاس کې نه راځي دا د افغانستان نه راغلي دي مونږ ته کورونه معلوم دي دا غزیان را لاو دلته راو او څنګه په کومه لار راو او
د جنوري په 14 د محمود په لوی کاروباري بازار میا منډي کې د امن پاسون کې وویل شو. د بایزو په تحصیل کې شاو خواشد ورځ وړاندې وسلوالو د شپې او د ورځې غزمې شروع کړې وې. پاسون غونډه کې دا هم وویل شو د بایزو تحصیل د شمشه بدمنه او ځینې نور کلو نه خلکو د یاره د وژنه کړې کړې، خو د کډوالو کوټل شمیره نه ده معلوم. د پاتون ګډونوالو کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د صوبایي سیملې په خواني غړي نثار مومند مشاد رډو تول باید دا معلومه شي چې وسلوال څنګه واپس رااله.
کاروبارونه بند شو، بتی شروع دي او اپریشن په نوم باندې هم یو ډرامه روانه ده. نو موږ په دې لړکې راوتلی چې تاسو دا کوم اپریشن خبره کوي او تاسو دام وایي چې د دې ملا موږ ماته کړې وه او دا هم لای چې دینو دا بیا چا ارګنایز کړل او چا دې سره خبرې وکړي. اچا چې خبرې کړي هم د پاکستان کې دي او دوی سره غالبا په جیلونو کې هم دي. په کار دا چې اول هغه دې قوم تر مخامخ کی
دغه پاسون غونډې د هر سیاسي ډلې د پښتون ژغورنې غورزنګ او د کاروباریانو د اتحادیې مشران او ځینې حکومتي غړي هم ورغلي. دوی ټولو د امنیت برقرار ساتلو غوښتنه کوله. د پښتون ژغورنې غورزنګ مومندو یو فعال ابراهیم مومند مشاد رډیو سره په خبرو کې وویل دوی به د بدم نه عزت خپل مبارزه خامخا کوي.
که په دې بر علاقو کې وګوري کوم هغه علاقې چې هلته نه نت شته نه سیګنل شته دی هلته امن لږ ډېر خراب دی. هغوی اواز نه شي پورته کولی. اول خو لاره خو د سوشل میډیا ده چې دا ولس خپله اواز په سوشل میډیا اوچت کړي. اکثر من مرګری لال شي او وی د اغه زنه خبر راوړي به من ته ګروپ کې وای چې داسې داسې چل شوی دی.
د محمود یو سماجی او سیاسي مبارز نور اسلام صاحب مشال رډیو ته ویل تیر وختونه کې هم د بدم نه او د عسکري پریشنونو د وجه په زرګونو خلک بے کوره او بے روزګاره شي. د ویل باید نور خلکو له د روزګار او د ژوند د تیرولو ضمانت ورکړي شي.
زمونږ مارکیټونه وران شو، زمونږ کورونه وران شو، زمونږ خلک وجل شو، زمونږ خلک زخمیان شو، نور زمونږ ولس او دا خاوره د دې خبرې استطاعت نه لري چې دوی دې نور د جنگونو یا د اپریشن ښکار شي. نو مونږه دا غوښتنه د خپل ملک نه، د خپل ملک د واکدارانو نه کوو چې مهرباني وکړي نور دا ولس امن غواړي.
د ولسی پاتون په غوښتنو خو حکومتي ادارو له هم څه نه دی ویلي. البته د دسمبر په 20مه د پیښور ډیویژن کمشنر ریاض محسود د مومندو د جرګې سره په خبرو کې ویلو دوی به په مومندو کې د وسلوالو ضد عملیات خامخا کوي. دا هم ویلو چې په مومندو کې د عسکري اپریشن ضرورت نشته، البته چې په کوم ځای کې وسلوال دی هغه ځایونو کې به عملیات کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پیښور کې د ملي جمهوري غورځنګ غړو په مظاهره کې له پوځ څخه غوښتي چې خلک د نبې کوره کوي. دوی ویل د قبایلي سیمو خلکو ډیر تکلیفونه ګاللي او نور بوج نشي برداشتولی. دا مظاهره د ملي جمهوري غورځنګ د زده کوونکو سازمان جوړ کړی و چې پکې له حکومت غوښتنه وکړه چې د عملیاتو پر ځای دی ترګرۍ ضد پالیسۍ بدلې کړي. خو د پاکستان پوځ حکومت په بیا بیا وایي چې ترګرۍ پر ضد پالیسۍ سمه ده او د ترګرۍ پر ضد یې بے توپیره کاروایانی کھڑی دی د وسلوالو پر ضد. خو د این ڈی ایم مظاہرہ چان ویل چې خلک د امنیتی ځواکونو عملیات ته شک په سترګو ګوري. په دې اړه د غلام غوث رپورٹ چې دا هم د احتجاجانو په غټ پیلي کې
پیښور کې د ناامنۍ په ضد دا احتجاجي لاریون د ملي جمهوري غورځنګ د زده کوونکو لخوا ترسره شو. د جنوري په 14مه په پیښور کې په دې احتجاجي لاریون کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د خرابې شوې امنیتي وضع په اړه د اندېښنو څرګندونه وشوه او د ممکنه پوځي عملیاتو په ترڅ کې د خلکو د بې کوره کولو مخالفت پکې هم وشو. په احتجاجي مظاهره کې دوی په پیښور کې د پوځ د مشر جنرال عاصم منیر او د سیاسي مشرانو په ملاقات هم د اندېښنو څرګندونه وکړه او دوی ویل چې د جنوري په 14مه په پیښور کې د پوځ د مشر او د پښتونخوا د بیلابیلو ګوندونو د سیاسي مشرانو سره کوم ملاقات شوې ده. نو په هغه ملاقات باندې دوی دا ګومان کوي چې ګنی پسیمه کې د یو بل پوځي اپریشن لپاره د لاري هوارولو هڅې روانې دي. د ملي جمهوري غورځنګ د زده کوونکو د سانګې مشر نومان وزیر په دغه اړه احتجاجي لاریون ته په وینا کې وویل
موږ حالا چې په موږ باندې لاس کله مخ سره غلي وو نن بیا موږ په غیزي باندې ولاړ یو لاس کله بعد هم په موږ باندې هغه حالات دي. دهشتګردي هروش تر رسیدلې ده. په پښتونخوا کې بدترین حالات دي دهشتګردي. هر ورځ خلک مړه کیږي، شهیدان کیږي. زموږ د میرلی وزیرستان خلک بیا په دیشي باندې مجبور شوی دي چې هغه کډه کوي روان دي د خپل علاقه نه.
په دغه محل د نېشنل ډیموکراټیک موومنت د اطلاعاتو مرکزی سیکرټری جمیلې ګیلانی د احتجاجي مظاهره ګډونوالو ته د وینا وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
او دا مونږ ټول پښتنو ته وایو چې کدی حالات کې هم تاسو راوچت نشوې د خپل حق د پاره، یعنی د امن د پاره، نو دا به موجنی نور پښتون داسې قام دی چې نه دی نشي سو پجلې خپل اتفاق چې دی دای ضروری دی خپل غږ خپل اوچته دلی ضروری دی.
حکومت او امنیتی چارواکو د ملی جمهوری غورځنګ د احتجاجي لاریون په ردعمل کې سند ویلي، خو د جنوري په 13مه د پوز د مشر او د سیاسي ګوندونو د مشرانو د ملاقات وروسته د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR لخوا په خبر شوی بیان کې ویلي شوی وو چې پوز به د امن خرابونکو په ضد خپلې کاروایانې جاری ساتي او ورانکاري به دې ته نه پرېږدي چې چاته زیان ورسوي، او سیاسي مشرانو د پوز مشر ته ډاډګیرنه ورکړي چې دوی به په یوه خوله د امن قایمولو لپاره د پوز د هڅو ملاتړ کوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ، دونکو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي له سیلابونو څخه په زرمن شو وو ضلعو کې یو پروژه پیل کړې چې له کروندګرو سره د بهتره فصلونو لپاره مرسته کوي. د حکومت په وینا دا 15 کلنه پروژه ده چې ورسره به د خوراکي موادو د کمی یا د هغې د کمښت مسله ترې رهواره شي. د خیبر پښتونخوا د ځینو سیمو کروندګرو دا پروژه او دا حکومتي ګام ستایلې، خو ویلي دي چې حکومت باید دا مرستې په شفافه توګه حقدارو کروندګرو ته ورسوي. په دې اړه د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا دا کار کروندې محکمې چرواکي وایي چې د صوبې ځنې ضلع داسې دي چې پکې هر کال بارانونه او سیلابونو له وجې په غټه کچه فصلونه خراب او ضایع کیږي چې له وجې د خوراک کمی غوندې ستونزه رامخته کېدی شي. نو صوبه کې په عمومي توګه او دغه اغیزمنو ضلعو کې په خصوصي توګه فوډ سیکورټي باوري کولو لپاره دوی یو منصوبه د صوبې په هغه اوو ضلعو کې پیل کړی چې پکې هر کال سیلابونه او بارانونه فصلونه خرابوي. سږ کال جنوري کې شروع شوې دا منصوبه به تر 15 کالو دوامدار وي چې پکې به زمینه دارو سره مرسته کولی شي. دا خیبر پختونخوا فوډ سیکورټي پروجیکټ یو مشر ډاکټر لطیف الله مشال لیډو ته د یادې پروژې په باب لوند وای.
پروجیکټ ډیسټریکټ کې زموږ سره 435,000 زمیدارو ټارګټ ته چې دا مونږ په دې وو ضلعو کې رجسٹرډ کوو. په دې کې به مونږ په فرټیلایزر باندې سبسډي ورکو، دغه شانته کې تخمونه به ورکو، دغه شانته کم چې سپریګان وته وای هغه به ورکو، او دغه شانته کې چې کم نوي ټیکنیکس دي کلایمیټ ریزیلینټ پریکټیسز چې وته وای پاغه باندې به مونږ زمیدارو لکه پیسټي بیلډینګ ټریننګز کوو، او دغه شان ته کې بمونګه کچن گارډنینګ کې به خلک انوال کو چې لکه دغه شان فوډ چې کم سٹوریج دے کراپ ریسرچز سی، دغه شان ته کې لیبز وغیرہ چې سونه دي دغه اپګریډیشن دے رینوویشن دے. نو پدې کې یو خپ پوره پیکیج دی او ان شاء الله دا 5 سالو د پاره دا پروجیکټ دی، او زموږ کوشش دا دی چې مونږ د غذایی قلت کم په خیبر پښتونخوا کې دی پدې باندې مونږ کنټرول مومو.
د زمیدارو د سازمان یو غړی انور خان وایي چې د خوراک کمی ستونزه ځکه هم صوبه کې راتللی شي چې زمیدارو ته په کروندې کې هیڅ ګټه نشتا او تاوان زیات دی، او لاپکی قدرتی افتونه او سیلابونه هم راشي. نو خلق د کار کروندو پزمکو خرڅولو مجبور شي ودی
چې کوم زریز مکر هغه ټوله لاړه پراپټای دا کزه یو جره پټه اخله معلوماته بسلوخ لکه 500 لکه باندې دغه لپاره ملاویږي د زراعت زمکا، خو هغه زمکا د پراپټای د پاره اخله مونږه ماته به 1 کروڑ هم ملاویږي. نو سو خوده والی چې بسلوخ لکه ورکی اخراجات نه برابر زمکا، نو مجبورن د خلک لګیا دي د خپل جیدادونه خرڅینو دغه د وجې د پورت سیکورټی مسله زمنګ ته ډیر زیاته را.
یو بل زمیدار زرشاد خان وای چې خوراک کمیدل او ګرانیدل زکه هم ممکن دي چې زمیدار نه ویلارې د کروندې نخ پلوي او نه ولچا تربيت ورکړ دي. خو حکومت دې منسوبې سره بدوي تر ډیر حدا خوشي زکه تربيت په هم او مالی مرست به هم تر لاسه کړي.
یو موسم کې تبدیلی راغلی ده، او یو د دم زمیدار چې کم دي دي غلطي طریقو سره دغم کوي، تخمونه لکه او سپریګان هم په غلط وخت کې کوي. نو په دې وجه باندې د خوراک تخمونه چې کم دي هم هم د خوراک کم شوی دی، او دا تخمونو کې موږ دغه راغلی لري او دې سره به موږ هم دغه شو خوشو چې موږ ته سبسډي ملو شي، موږ به خپل زمیدار خکو او موږ به د دې نه زیات پیداوار حاصل د دې چې موږ به دا څنګه زیاته وو څنګه به دا ځان لا سنبالو بچکو وي چې د بار ملکونو نه یاد دغه نه موږ بیا خوراک مراک نه غواړو او د موږ په دې باندې خپل گزاره رواني.
دا کار کروندې محکمې چارواکي وای چې دا وخت دا فوډ سیکورټي پروجیکټ تسبه پاسوات برادر ملکان ډنډ، نوخار، چرسدا، پیښور او ډیر اسماعیل خان کې پیل شوی، ځکه دا ځلې سیلاب ځپلې دي. دوی وایي دغه ډول ټولو صوبې ته به هم دا خورولی شي چې پکې به شوخه نور لسله که زمیندار رجسټر کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2,110، 14,550، 15,515 شپېته او 15,880 کیلو هرتز. او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنه هو تر لسو، او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز اوریدل شي.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوند تحریک انصاف غړو د جنوري پر 14 یعنی پرون په سینټ کې احتجاج وکړ. دوی ویل د ګوند یو بندي سینیټر د سینټ د چیرمین د امر باوجود سینټ ته حاضر نه شو. د حکومت وزیرانو د دوی د احتجاج په جواب کې وویل چې د تحریک انصاف په حکومت کې د دوی لغړو سره هم داسې چلند کېده. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ خبرې تر هم روانې دي. آیا د سینیټر اعجاز چودھری سینټ ته نه راوستل به په دې مذاکراتو څه اغیز وکړي او که نه؟ د دې پوښتنې د جواب لپاره د راشد خټک دا رپورټ اورو.
میں نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دی. دیکھیں ابھی ہاؤس میں ہم جا رہے ہیں. دادا پاکستان دا سینیٹ چیئرمین حکومت مخالف گوند تحریک انصاف تو یو بندی سینیٹر اعجاز چودھری پر سینیٹ کے حاضر والو امر یہ کھڑے دے خدا امر دا نہ عملی کولو پر اڑب دا حکومت وزیران خبر کری. پکال 2023 کے پنہم مئی دا تحریک انصاف بنسٹ گر عمران خان دا درغلائی پہ مقدمہ کی نیول کے دونوں پس دغا پلویانو پر تشدد احتجاج کرے چی دولتی دانایو او پوزی ته ساتو ته پکې زیان رسیدلې وو. د احتجاج نه پس ته تحریک انصاف په لسګونو غړي نیول شوی وو. سینیټر اعجاز چودھری هم د دې احتجاج نه پس نیول شوی وو او د 13 میاشتو راسه د لاهور په کوټلک په زندان کې بندي دی. هغه د سینیټ ته چیرمین د امر باوجود هم په 14 جنوري سینیټ ته را نه وستل شو. د زندان انتظامیه په یو لیک کې ته هغه نه راوستلو وجه امنیتی ستونزې وخولې. د تحریک انصاف سینیټرانو د سینیټ ته چیرمین په امر عمل نه کولو سخت احتجاج وکړو. د 13 درویشتمې نیټې راسه ته حکومت او تحریک انصاف ترمنځ په ملک کې د سیاسي تودوخه کمولو په غرض خبرې اترې هم دوام لري. ځینې تجزیه‌نگران وایي چې د اعجاز چودھری سینیټ ته حاضرولو امر هم د دې مذاکراتو د کامیابولو لپاره شوی وو. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علی مشال رادیو ته وویل چې د اعجاز چودھری د حاضرولو حکم د سینیټ چیرمین جاری کړی وو او د سینیټ چیرمین د پیپل پارټۍ غړی دی چې د واکدار مسلم لیگ سره خپل هم نن سبا اړیکې خې نه دي. د دې امر د مذاکراتو سره هیڅ تعلق نشته.
د اعجاز چودھری پروډکشن آرډر یا لکه نور څه ګامون دا د مذاکراتو باندې ساسر نه زمو په خیال چې ساغیس په نه پرې باسي. دغه مذاکرات چې کوم دي هغه خو به ظاهره توګه پانی چیرمین عمران خان او نور چې کوم ورکران دي دغه د خلاصول لپاره جوډیشل کمیشن او دغه خلاصول دغه دغه غوښتنه دي. خو زه فکر لرم چې دغه غوښتنه صرف یو ده او هغه د عمران خان چې کوم خلاصې ده او هغه چې کوم دي نو هغه ته ریلیف ورکول دي.
د تحریک انصاف د احتجاج په جواب کې د قانون وزیر نذیر تارړ په سینټ کې وویل چې تحریک انصاف د ټولو بندیانو را خوشی کول غوښتنه کوي. خدا زکه امکان نه لري چې په دوی کې ځنې کسان ته درغلیو او ځنې د ترګرۍ په تور نیول شوې دي. هغه وویل چې د تحریک انصاف په حکومت کې به هم د مسلم لیگ د ځنو بندي مشرانو په اړه حکم کېدو چې سینیټ یا کمی اسمبلی ته دې حاضر کړل شي، خو په دې امر به عمل نه کېدو. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل چې په ملک کې سیاسي حالت دومره خراب شوی دی چې د تحریک انصاف او حکومت مذاکرات یې نشي سمولی.
تاسو نن سبا په دې پاکستان کې چې د هغه اندازې د خبرې نه وکړي چې هغه په انګریزي کې چې موږ یو ډارک ایرا کې ځو چې د پاکستان ته کوم د اپر هاوس اف د پارلیمنت وایي سینټ پای کې خلک احتجاج کوي اند دې نه زیاته د افسوس او د خطر خبره نور څه کېدې شي. یعنی چې یو سینیټر دی هغه د پروډکشن آرډر جاری کېدو نه باوجود هغه پروډیوس نه کړی شکنه انو دین غټه المیه د پاکستان لپاره نشي کېدی. څو پورې د مذاکراتو باندې هغه امپیکټ خبرو کړه ان پاره ایس اثر نه کیږي او دا کانفیډنس بلډینګ میجر چې کم دي کنه دا اسی یو شوشه ده د دې ریالیټی سره هیڅ تعلق نشته.
د تحریک انصاف او حکومت لخوا د خبرو تر د پر جوړ شو کمیټیانو ترمنځ تر اوسه دوه ناشته شوې دي. حکومت نتیجې نه دا ورکړي. تحریک انصاف د خپل بندیانو د زندان نه خوشی کولو او په کال 2023 کې پنهم مئی او تیر کال په 28 نومبر د لاریونونو په مهال د حکومت لخوا راتکت ته استعمال پاړه د جوډیشل کمیشن جوړولو غوښتنه کوي. حکومت تحریک انصاف ته وایي چې خپلې غوښتنې په لیکلې بڼه دوی ته وړاندې کړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت د خیبر ضلع د جنگ زپلی سیمې بازار زخه خیل لپاره د پرمختیایي پروژو په پانګو کې د 1.25 کروڑ روپو د اضافه اعلان کړی دی. خو خلک وایي حکومت تر دې مخکې هم ورته اعلانونه کړي دي چې عملي شوي نه دي او د واده شو پیسو د استعمال په اړه شفافیت هم نشته. دوی په خپلو سیمو کې امن، سړکونه، ښوونځي او هسپتالونه غواړي. فرهاد شینواری حال راکوي.
د خیبر پختونخوا پرمختیایي کارونو ادارې پی این ډی لخوا مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې صوبای حکومت د بدامنینا متاثره شوی سیمې بازار زخخیلو لپاره په 2020 او 2022 کې د یو مخصوص پیکج لاندې د 3 اروپو منصوبو منظوري ورکړې وه. خو اوس یې ورته په دې فنډ کې اضافه کړې او 1.25 کروڑ روپے ور سارا نور هم یو ځای کړي. خبر پانه لیکي چې په دې مخصوص پیکج کې د اریګیشن یا اوبخور منصوبې، زراعت، لایف سٹاک، هنری زده کړو، بلدیاتو، نو سړکونو، پبلک هیلت، ځنګلاتو او مدنیاتو منصوبې شامل دي. د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شخالد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې پکار دي د مخصوص پرمختیایي پیکج لپاره د روپو جاری کولو عمل تیز کړل شي چې دا منصوبې په خپل مقرره وخت باندې سر ته ورسي.
پسمانده سیمه دا غدا پاره یو انټیګریټډ سکیم جوړ کړه او د څه د پاسه هغه وخت کې د 3.20 کروڑ هغه کې اوس اضافه شوې ده. دې ته مونږ هر کله یو او تر ډیره حده به د زخخیلو د عوامو دغه ستونزې به دې سره حل شي. او سره یو مطالبه مونږ د حکومت نه کوو، بعضې سکیمونه هغه خپل ټایم لاین کې چې کوم مقرر شوی وخت دی هغه کې نه مکملېږي. دا یو لوی نقصانی چې د دې سکیم کمپلیشن چې مکمل کېده 2024 کې، نو اوس هم په دې کې لیا فنډ جاری کېدل باقی وي. که دغه فنډ په وخت باندې جاری شي نو دا به مقرره هدف چې کوم فواید دي هغه به ترلاسه شي.
د بازار زخخیلو یو ځایي مشر او ویلج کونسلر اتاولا پردی ویل چې داسې منصوبې پخوا هم اعلان شوي خو بیا پرې په نیمایي کې کار ودرول شي او سر ته ونه رسي. نو په کار ده په دې باندې عملی کار وکړل شي او په وخت باندې سر ته ورسول شي.
اعلانونه کیږي خو عملي کوروي نه کیږي، ځکه مونږ له سکول تکلیف ته، د هسپتال تکلیف ته، د بجلی تکلیف ته، د اوبو تکلیف ته په بازار څخه خیل کوو. ډېر ټولونه والی شوي دي خو تر اوسه پورې هغه سولر سیستم پرې نه شوی. په ډېرو ټولو باندې داسې پروت دی، ټیبډي هسپتال جوړ دی، غټ هسپتال دی، تقریبا چې 20-30 جیره ځمکه نیولې رو، خو تر اوسه پورې هغه سهولت کې نشته، ډاکټرون کې نشته. که ته وګورې مو فلور انپړه، رایزه انپړه، یم مو بچای به انپړه، میټرک سهولت هم لوکا کې نشته.
بازار زخخیل د لنډ کوتل بازار نه پخو شادر 1 کیلومتر فاصله باندې پرته سیمه ده چې وا برخه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې. د بازار زخخیلو لسی وګړي وای چې دوی په تیر بدمنې کې د وسلوالو ډلو پر ضد امن تنظیم جوړ کړای وو او وسلوالو پر ضد اوږده مبارزه کړې او دغه سیمه ترې پاکه کړې وه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د ماخام شپږنی بجې کې دونکو دی لند خبرونه به درته وورم. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې وسلوالو یو پولیس افسر وژل دی. د ډیر اسماعیل خان کینټ تانیدار محمد سبتین خان نن مشال ډو تول چې همدن سهار موټر سایکل سورو نامعلوم وسلوالو په ډیال روډ سیمه کې د پولیسو هیډ کانسټیبل ارشد بلوچ وژل دی. خان زیاته کړې چې پولیسو د نامعلوم وسلوالو خلاف مقدمه درج کړې او لټون د لټون عملیات پیل کړي. په یو بل پیښه کې بیا وسلوالو د ټانګ ضلع د ګوملزام ډیم یو سب انجینیر چې سبحان نومېده هغه تختولې دی. هېڅ سوي وسلواله ډلې تر اوسه د پیښو ذمواري نه ده منلې. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژلو دعوه کړې ده. د پوځ د اماړیکو ادارې نن په خپور کړي بیان کې ویلي چې پوځ د استخباراتي معلوماتو پر اساس پرون شپه مهال د شمالي وزیرستان په سپینوام کې عملیات وکړل او د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژلو تر څنګ له هغوی وسله هم ترلاسه کړه. پوځ ادا کړی چې وژل شوي وسلوال تر هغه په بېلابېلو کلونو کې ښکېل ول. پوځ البته نه ده روښانه کړی چې وژل شوي مشکوکو سوال د کمې ډلې ول. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې هم د پوځ د ادارې په اړه څه نه دي ویلي. مومند سیاسي اتحاد دغه سیمې د نامنې پر ضد احتجاج کړی دی. د مومند په کاروباري مرکز میا منډای کې پرون د مومند امن پاسون پر احتجاج کې دغه سیمې د سیاسي مشرانو تر څنګ ولسي مشران هم موجود ول. دوی په خپل ویناو کې د امن غوښتنه تکرار کړه او ویل چې وسلوالو یو وار بیا د مومند په ځینو سیمو کې ګزمې پیل کړې دي. حکومتي امنیتي چارواکي بیا وایي چې په خیبر پښتونخوا کې داسې پوځي عملیات نه کوي چې خلک بې کوره کړي، بلکې د استخباراتي معلوماتو پر اساس به په ځینو سیمو کې هدفي عملیات جاري ساتي چې په هغو کې مومند هم هغه سیمه هم یاده شوې ده. په پاکستان کې په بل ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. د روغتیا ملي انسټیټیوټ پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د سیم صوبې په جیکب آباد کې په بل ماشوم کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی دی. له دې سره په پاکستان کې د تیر 2024 کال راهیسې تر دې دمه د ګوزن وهلو ماشومانو شمیر 1 ته ورسید. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري کایا کالس ویلي چې کیف او متحدان یې باید د جګړې پای ته رسولو لپاره په هر ډول احتمالي خبرو کې د اوکراین د دریځ د ملاتړ په کولو پر کرملین فشار ته دوام ورکړي. نوموړي پرون د آزاد اروپا رډیو تر څنګ له ځینو اروپایي روزپاڼو سره په مرکو کې وویل چې پر مسکو د اقتصادي فشار زیاتولو او په نړیواله کچه یوازې کول د روسیې د برلاسیتوب مخه نیول شي. مشال رډیو لن خبرونه سیو بلا موضوع د خبريالانو نړیوال فیډریشن په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د مهدی انصاري په نوم هغه خبريال خوشی کړی چې پرسته کوي ورته د یو نیم کال بند سزا اورولې ده. طالبانو پر هغه د غوی د حکومت ضد خبرو تور پورې کړی دی. خو د خبريالانو نړیوال فیډریشن وایي طالبان باید د رسنیو او خبريالانو ځورول بند کړي. طالبانو د 2021 کال د اگست پر 15 په افغانستان کې حکومت نیولې او تر هغه وروسته پر رسنیو ګڼ بندیزونه لګولي او په بیلابیلو وختونو کې ځینې خبريالان بندي کړي هم دي. عابده سپوږمۍ د موضوع تفصیل لري.
له هغه وروسته چې د افغان خبري اژانس یو خبريال مهدي انصاري د طالبانو د حکومت لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو، د خبريالانو نړیوال فدراسیون د نوموړي په نیول کې دوه خوښيني ښودلې او د هغه د ژر خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاري لګیدلې تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلی چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. مهدی انصاری نږدې یو اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو. انصاری د روان کال په تلې میاشت کې هغه مهال لادرکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې خپل دفتر څخه کور ته روان وو. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د مهدی انصاری له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو د ډیرو هڅو سربیره هغوی خبرو ته حاضر نشول. خو مهدی انصاری ته نږدې ملګري او پخواني همکاران یې دغه پریکړه غیر عادلانه بولي او نوموړي ته د انصاف غوښتنه کوي. د هغه یو همکار د نوم د نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مهدی انصاری در از این که به 1.5 سال حبس محکوم شده
دا ډیر د تاسف زیاده چې مهدی انصاری په یو نیم کال بند محکوم شوی. دا د دې لپاره چې مهدی انصاری وکیل نه درلود چې ترې دفاع وکړي. د محکمې قانون دی چې باید دواړه خواوی وکیل ولري. دا پریکړه په ټوله کې یو طرفه ده. دا سکټنې او محکمې د خبريالۍ کار سخت لننګونو سره مخ کوي. کدا سي دوام وکړي هیڅوک به د خبريالۍ جرأت ونه کړي.
په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي د دوی پر وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډېرې دودي او په افغانستان کې د بیان ازادي له جدي ګواښ سره مخ ده. یو خبریال د امنیتي دلایلو له امله د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
افغان خبریالان د خپل مسلک ته د کار لپاره له سختو ننګورو له سختو مشکلاتو سره مخ دي، او دا موضوع د خبریالانو لپاره په ځانګړې توګه په کور دننه خبریالانو لپاره واقعي یو ټکان ورکوونکې مسله ده. موږ له ټولو سازمانونو نه، د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو نه، د ملګرو ملتونو له ټولنې نه غوښتنه مو دا ده چې د خبریالانو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړي او افغان خبریالان په داسې شرایطو کې یوازې پرېنږدي.
بل خبریال هم چې د نوم له خودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل،
خبرنګارو د افغانستان امروز
خبریالان نن په افغانستان کې اړکیږي چې د موجوده حالت له کبله ځان سانسور کړي. خبریالان د دې لپاره چې له ستونزو سره مخامخ نسي او دا سخت حالت مهار کړي، ژوند یې ونګوښل سي، اړکیږي چې واقعیتونه پټ وساتي، خو بیا هم اړ دي چې کار وکړي، کلر هم وسی یو سلنه هم کوي د بیان د ازادي شمه بل وساتي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې ویلي له هغې وروسته چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه واک ته ورسېدل، په افغانستان کې له نیمایي برخې ډېرو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو دندې پرېښي. د هېواد د نیمایي څخه زیاتې رسنۍ تړل شوي دي او په ورته وخت کې د غیر قانوني او خپل سرو نیونو، ځورونو او تاوتریخوالي پېښې زیاتې شوي دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومته غوښتنه شوې چې د رسنیو د مسلکي کارکوونکو خپل سر نیونې ودروي. دغه شان یې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په بشپړ ډول دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغانستان خبریالانو مرکز راپور ورکړی و چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2113 13500 15215 شپېته او 1300 کیلو هرتز، او د ماخام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدل شي.
افغان طالبانو د 2021 کال د اگست پر 15مه په افغانستان کې د حکومت تر نیولو وروسته پر موسیقۍ بندیز لګولې دی. زیاتره هنرمندان د ژوند خوندي کولو لپاره نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. طالبانو د واکمنۍ په مهال د موسیقۍ ډېرې آلې ماتې کړې دي او اوس د افغانستان د موسیقۍ میډیا له او د نړۍ په کچه پیژندل شوی رباب له خاموش کېدو سره مخ دی. خو په کابل کې د ګوتو په شمیر پاتې هنرمندان هڅه کوي چې د رباب نغمې ژوندۍ او د وطن سندرې غږېدلې پاتې شي. په دې اړه د فرانس پریس اژانس له ویډیو بشیر ګواخ دا رپورټ جوړ کړی دی چې د رباب په یوې نغمې پیلېږي.
د کابل هنرمند مجید په رباب کې مشهوره سندره دا زموږ زیبا وطن، دا زموږ لیلا وطن غږوي. خو په هغه وطن کې د رباب لپاره نورځې نشته. د 2021 کال د اگست له 15مې راهیسې واکمنو طالبانو پر رباب او نورې ټولې موسیقۍ بندیز لګولې دی. له دې وجې ویره ده چې هنرمندان به د اقتصادي ګټې وټې دا لویه وسیله وبیلي او د نړۍ په کچ مشهوره د موسیقۍ دا آله به په افغانستان کې نوره خاموشه شي. هنرمند مجید وای په ډیرا ویرا او خوارې خپل رباب ژغوره لده.
ام خانای ما رو یک چیز کنه خو باستم تر
طالبان زمون شکور تر اغلن زو ویره د مو رباب می پټ کړ په دیش زر افغانی می اخستی که طالبانو را مات کړی وای زبې ډیر خراب کړی وم. پچ طالبان ولاړل او رباب می را واخست لږ مات شوی وو. په کابل کې د جوړولو خلک نو ټول وتلی دي، خو خیر نقصان لږو. ما په خپل جوړ کړم، ما
د سترسي دارم دې چیزا.
د افغانستان رباب دومره مشهوره او ارزښتمن دی چې ملګرو ملتونو په هنري اساسو کې شامل کړی دی.
د طالبانو تر واکمنۍ د مخه هنرمندانو په کنسرتونو کې په مسلکي توګه او ځینو خلکو په کلو بانډو کې شوقیه غږاوه. خو طالبانو تر واک اخیستو وروسته د موسیقۍ آلات مات او ځینې هنرمندان بندیان کړل. له دې وجې ګڼ سندرغاړي او موسیقاران هیواد پرېښودو ته مجبور شول. خو هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وایي موسیقي باید مړه نشي. په دوی کې ګلاغا هم دی چې په ویناي رباب د افغانانو ویاړ دی چې باید ژوندی وساتل شي.
تنها چیزی که ما وادار میکنه
یوازینه شی چې موږ رباب غولو ته حسوی هغه خپل وطن ته ورکړو خدمت دی. موږ باید پرې نه ګدو چې زمونږ هنرونه هیر شي. دا زمونږ دنده ده چې ځایی سازونه همغه سی بل نسل ته ولګدو لکه څنګه چې زمونږ نیکونو موږ ته رارسولې دي. به له دې چې په غولو کې څه فرق راولو
بعد از طریق نوښتن زمیره.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیواد دی چې موسیقي پکې په رسمي ډول بند ده. دوی دا کار غیر اسلامي بولي خو دا نه وایي چې د کعبې لرونکي سعودي عرب په شمول د نړۍ سلګونه نور اسلامي هیوادونه ولې له موسیقي سره ستونزه نه لري. البته د طالبانو پر بندې سربیره هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې رباب جوړونکي شته دي. دوی وای اکثر ربابونه په بهرنیو هیوادونو کې افغان او نور موسیقاران اخلي. دغه کار دوی ته هیله بخی چې د طالبانو پر محدودیتونو سربیره هم وای چې د رباب موسیقي به په تت یا لوړ आवाज همیشه غږیږي او خاموشه به نشي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
لیتیم په الکترونیکی آلاتو کې د استعمالیدونکو بیټریو لپاره مهم مواد دی. کارپوهان اټکل کوي چې اوکراین 15 لکه ټنه لیتیم لري خو روسیې پر هغې وخت ترې راغل وروسته د لیتیم له 2 زیرمو څخه 2 په خپل کنټرول کې اخیستي دي. د چارو پوهان زیاتوي چې که اوکراین بیرته باثباته شي نو د لیتیم زیرمې کولی شي د اروپا د مهمو منرالونو د ستراتیژیکې خپلواکۍ په برخه کې ارزښتناکه رول ولوبوي. په دې اړه د مشال د ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ جوړ کړی چې شاهین بونیری اوروي.
په راپور کې راغلی چې روسیې په کال 2022 کې د خپل بشپړ یرغل لپیل راهیسې د یوکرین د لیتیم له 2 زیرمو څخه 2 په خپل قابو کې اخیستي دي او داسې انګیرل کیږي چې دا به کیف له یوې مهمې اقتصادي سرچینې څخه بې برخې کی. د جنوري په 12مه روسیې ادعا وکړه چې د یوکرین د ختیځ شیوچنکو سیمه یې په خپل کنټرول کې اخیستې ده. دا ځای د یوکرین د لویو لیتیم زیرمو څخه دی. کارپوهان وایي چې د روسیې لخوا د یوکرین د لیتیم زیرمو نیول کولی شي د اروپا په پاتې برخه او د براعظم د شنې انرژي یا گرین انرژي پر مخ وړلو هڅې اغیزمنې کړي. لیتیم سپین زر بلل کیږي او د سمارټ فونونو او لیپټاپونو څخه تر برېښنایی موټرو پورې په ګڼ شمیر الکترونیکی آلاتو او ماشینانو کې کارول کیږي. د جیولوجیکی سروې لمخه اټکل شوی چې یوکرین 15 لکه ټنه ناکارول شوی لیتیم لري چې په اروپا کې یو له لویو زیرمو څخه دی. د ملي امنیت کارپوه او د امریکا د ایکولوژیک فیوچر ګروپ بنسټ ایښودونکي روډ شونور وایي چې روسیا په خپله د پام وړ زیرمې لري نو دا امکان نه لري چې د یوکرین د لیتیم زیرمو نیول د ماسکو لپاره د جګړې لوی هدف وي. بیا هم کارپوهان وایي چې د یوکرين مدني شتمني یو دلیل دی چې ولې دا هیواد روسیې ته ورته لري. اروپایي اتحادیه هڅه کوي چې د لیتیم په سیر د مهمو خامو موادو سیمه ییز اکمالات خوندي کړي او د چین په ګډون په نورو هیوادونو خپل انحصار کم کړي. کارپو روټ شونور زیاتوي چې د خپلو پام وړ زیرمو او نږدېوالي له کبله یوکرین د اروپا د یو ژمن ملګري په توګه راوړاندې شوی دی. د نوموړي په وینا د روسیې یرغل د یوکرین د زیرمو څخه د ګټې اخیستنې په لور هر ډول پرمختګ ګډوډ کړی دی، خو که ثبات بیرته راشي نو دا سرچینې کولی شي چې په راتلونکي کې د مهمو منرالونو په برخه کې د اروپا د ستراتیژیک خپلواکۍ بنیاد وګرځي.
د مشال رډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه تصویري ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د کراچۍ بندر مزدورانو د حکومت لخوا د حکومت دغه پریکړې پر ضد احتجاج کړی چې لمخې ټاکل شوی د لیبر بورډ په نوم اداره ختم شي. دا اداره په 1903 زیږدیز کال کې جوړه شوې وه چې اکثره کارکوونکي پښتانه دي. د مزارچانو وینا وه چې د ادارې له ختمېدو سره به 2000 مزدوران بیروزګار شي. بلخوا د بندرونو مرکزي وزیر ویلي چې د لیبر بورډ ختمولو سپارښتنه هغه ځانګړې کمیټې کړې ده چې له تاوان سره مخامخ سرکاري ادارې په نښه کوي یا په ګوته کوي. له کراچۍ نه د نیاز علي رپورټ اورو.
احتجاج کوونکو ویل حکومت له نوکرو اوباسي او د خواریکخو لپاره جوړه د کراچۍ ډاګ لیبر بورډ په نوم اداره ختموي. احتجاج کوونکو 100 ساعته د کراچۍ بندر ته د داخلېدو لوی لار هم تړلې وه. د احتجاج په محال د بندر د خواریکخو اتحادیه مشر احمد سعید خان بیا مشال لیډیو ته وویل حکومت پریکړه کړې ده چې ټول مزدوران له نوکرو اوباسي او د روان کال د اپریل تر 1.5 نیټې پورې د ډاګ لیبر بورډ یا د کراچۍ په بندر کارکونکو خواریکخو اداره ختم کړي.
د نن لس ورځې مخکې بیا دا لیټر راغلی ټاسک فورس په نوم باندې 30 اپریل پورې دی ډاګ لیبر بورډ ختم شي. د هغې دپاره مزدورانو کې بېچینی ده. کم زمنګ حق دی، کم جمهوري حق زمنګ دی، هغه موږ لګیا استعمالو چې زمنګ د ډاک لیبر بورډ او د مزدورانو خلاف دی فیصله واپس کړو.
د کراچۍ بندر خواریکه خو دا احتجاج په داسې حال کې کړی دی چې د پاکستان د بندرونو مرکزی وزیر قیصر احمد شیخ د جنوري په 11 په کراچۍ کې خبری غونډې په محل ویلی وو چې د کراچۍ په بندر د کارکونکو خواریکه خو د اداري ختمولو سپارښتنه هغه ځانګړي کمیټې کړې ده کوم چې د تاوان سره مخ سرکاري اداري په ګوته کوي. خو بلخوا احتجاج کوونکي مزدوران بیا وایي ټول عمر یې د کراچۍ په بندر خواري مزدوري کړې ده، د خپلو نوکرو پرې خودو ته تیار نه دي. د احتجاج په محال د کراچۍ بندر خواریکخ فرید الله بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل د کراچۍ په بندر زیاتره کارکونکي خواریکخ پښتانه دي، نو باید چې په قومي او صوبایي سملو کې د پښتونخوا سره تعلق لرونکي غړي پر دې خپل غږ پورته کړي او د دوی روزګار خوندي وساتل شي.
لکه 2700 مزدور دی، دا ټول لکه په احتجاج باندې دي. موږ خپل ایم پی ایګانو ته، مینېګانو ته، ټول پښتانه لکه څومره چې زمونږ په پښتونخوا کې مینېګان دي، پیګان دي، ټول چې کم دي په سملې کې، موږ د دا پارا لیګل لمنګو لالت اوټونو ورکړلی هغه دې پیسې ملي کې زمنګ आवाज پورته کې سره موږ دا غو ته دا فیل کو.
بلخوا د احتجاج په محل خواریکخ محمد ابراهیم خان بیا مشال لیډیو ته وویل د کراچۍ په بندر د کارکونکو لپاره په کال 1903 کې کراچۍ ډاګ لیبر بورډ په نوم اداره جوړه شوې و چې 9000 خواریکخ پکې رجسٹرډ او اوس مهال پکې شاوخوا 2200 مزدوران پاتې شوي دي. نوموړي په وینا د کراچۍ په بندر کار ډېر ګران او سختو، نو ځکه زیاتره پښتنو کوو.
دا مزدوران د دیو پلرونه، د دیو نیکونه، د دې ادارې سره وابستو د کراچۍ ډاګ لیبر بورډ سره. دا د 1973 د آئین د اسکیم تحت دا اداره جوړه ده. د هغه وخت نه راواخلي تر اوس 2025 تقریبا 250 کال قریب کې کیږي چې دا اداره قائم او دائمه ده او دا مزدور چې په احتجاج باندې مجبور شه ده نو دیو نه دیو حق اغسته کیږي او په زور زبردستی ته اغسته کیږي او موږ نه هغه مخالف ده
د احتجاج په محل یو بل خوارکخ ارزمن خان بیا وایي
او زب کراچی ډاګلې بر بورډ کې د 1998 نه برتیما او دغه وخت نه دلته کې کار کوم او زموږ چې کوم معقول او مناسب تنخواه ده پاغي کې بیا زه زندگی چې کوم معاملات هغه د وړو فیس د کور خرچا او دغه کوم عام روټین زندگی دا اق تیرو آیا چې دا ختم شي نو بے روزګاری اشته چې په پاکستان کې حضور منیدا دا غسر به نورم سیوا شي او دو ګورمنټ چې خپل چې کوم نغدي منشتران راغو دغه مراد هغه لګیا دي کال په کال او رست راځي هغه بڑاوي او چې کوم مزدور طبقه په پاکستان کې هغه د مشکلاتو طرف ته بیاي او بے روزګاری طرف ته بیاي
د کراچي په بندر کارکونکو خوارکه خدای احتجاج په داسې حال کې کړي چې د پاکستان حکومت سرکاري ادارو کې د اصلاحاتو لپاره د خزاني وفاقي وزیر محمد اورنګزیب په مشرۍ یو کمیټي جوړه کړې ده د یادې کمیټې په سپارښتنو حکومت د ځنې ادارو ختمولو لپاره کار هم پیل کړی دی بلخوا د جنوري په 8 د پاکستان د خزاني وفاقي وزیر په اسلام آباد کې خبري غونډه کې ویلي وو یادې کمیټې کې د هیواد د 400 ادارو جاج اخستل کیږي د کوم چې په بجټ کې خرچه 800 او شپږ اویا ارب روپۍ ده او مرحله وار به غیر ضروري ادارې ختمول کیږي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع ترڅنګ د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې هم ورستر بلی وسلوال بدون مخ په زیاتېدو دي بلوچستان کې ان بلتون پالې وسلوال ډلې بی ایل اے د لنډ وخت لپاره لوی لارې کنټرول کړي او په ځینو ښارونو کې ښکاره شوي دي د پاکستان پوز وایي د وسلوالو ضد دي عملیاتو ته دوام ورکړی او تر بل هر وخت زیات وسلوال وژلي دي خو د وسلوالو فعالیتونه څومره زیات شوي او ولې عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس دا ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی نو راځي وایو
په پاکستان کې لشاوخوا شل کلونو راهیسې دوې وسلوالي جګړې روانې دي که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو له پلوه د دواړو ترمنځ فرق دی خو جنګي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي یو خاطه تیری کې طالبان پاکستان د طالبانو حافظ ګل بادر ډله داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالې جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړي خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې ویل چې د 2023 کال په پرتله په 2023 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې امیرانا د دې انسټیټیوټ مشر دی
په تیرو درې څلورو کلونو کې بی ایل اے او ٹی ٹی پی ډېر پیاوړي شوي دي شمېرې ښیي چې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 70% زیاتوالی راغلی
دا امیرانا د څېړنیز مرکز رپورټ زیاتوي چې په 2023 کال کې ټول 1520 وسوال بریدونه سوي ول چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو په ناروی کې مشت خبريال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوې دي
خاص طوگا د بلوچ لیبریشن آرمی د ځانمرګو بریدونو ډاله چې ورته مجید بریګیډ ویل کیږي تیر کال یې شپږ ځانمرګي حمله کړې وې
وہ خود کش دھماکے بھی کر رہے ہیں پچھلے سال 2024 میں انہوں نے 6 خود کش دھماکے کیے
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راځي پیل شوی چې پر ځای دی هم لاغه وخته پوځي عملیات روان دي خو په 2018 کال کې فوج وتوانې دي چې د قبایلی سیمو ځکنۍ کنټرول له وسلوالو واخلي چې له دې سره وسلوالو ډلې کمزورې شوې او د 2040 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتن آرامي راغله خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټی ټی پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته
په قبایلي سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتېدو سول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پي او نورې وسلوالې ډلې او بلوچ پلتونپاله وسوال اوس دومره پیاوړي سوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې که امنیتي ادارو په ځینو موقعو جارحانه اقدام نه وي کړی نو وجه یې د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي. پښتنه دا ده چې د پخوا په پرتلا وسوالې ډلې اوس ولې پیاوړي سوي دي. عامر رانا دوی وجې په ګوته کوي.
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے.
پاکستان دا افغان پالیسی دا ناکامی دا و زمان کل افغان طالبانو کمی تمی وی حقا پورا نشوی او نو هم در ٹی ٹی پی مسئلہ حل شوا. بلا وجه یه لونی اتوز وکنو سخا پا افغانستان که دا پاتشو وصلو دا چی در ٹی ٹی پی او بیلی وصلوالو طاقت نور هم زیاد کرده. سر بیر پرده چی ٹی ٹی پی زیاد حملی کردی دی و بیلی نور هم پیاوله شوی دا. دا بیلی لخوا پا زنسی مو قبضه کول او لوی لاری نیول دا پاکستان ریاست لپاره دیر لوی چلنج ده. ترده وران دی دا شنی دی شدی چی و وصلوال دل دی تر چلری ساتونو زیاد وقت لوی لاری کنترول کری.
دا دی ترچنگ دا جنوری پراتما بلوچ وصلوال دا خوزدار پا زهری سمکی پا رانا ورز شکار اسول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ویل چې د امنیتي ځواکونو تر ورتګ وروسته وسلوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوڅ وایي چې بلوڅ ځوانان ورځ تر بلې له وسوالو سره ملګري کېږي.
ځوانان ولې له وسلوالو سره ملګري کېږي؟ یوه وجه خو یې نظریاتي ده چې له 1948 کال راهیسې روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړې وه. خو بله وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي، دوی په زوره له درکه کوي، وجني یې او مړ یې غورځوي. بله د بلوچو ټولنه له یو بل سره ډېره نږدې ده. که په یو کلي کې 15,000 کسان ژوند کوي نو موږ 15,000 کسان سره پېژنو. نو که اوس یو یا دوه کسان لا درکه شي نو معنا یې دا ده چې په ټول کلي بد اثر وشو. نو دا خبرې هم د ځوانانو په ذهنونو اثر کوي.
بله پوښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه اوسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده، د ختمولو لپاره پر لپسې پوځي عملیات سوي، قانون سازیانې سوي، اسمبلی قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازدامې سوي، خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمون لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلارې جوړ سي.
د کله نه چې دا جنگ شروع شوی دی د پاکستان ریاست یو شی څه توجه ورکوي چې موږ څومره دهشتګرد یا سچورتو عسکري پسند هم راکړل. مین ایشو دا هوی مرکول نه دی. نو ما دا خیال دی هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامیک ایشو سی که هغه ډسپاریټیز دی لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی نو هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی. د بلوچستان صوبه سرحد بیل پرابلمز دي، دا هی بیل سولوشنز دي، بلوچستان بیل پرابلمز دي، پاکستان ریاست دا پکار دي چې دا هر پرابلم د لپاره بیل سولوشن دي او هغه سولوشن
خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر درې منټه د افیکس کمیټي غونډې ته په وینا کې تکرار کړې وه چې دوی به وسلوال له منځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی وو چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کولو لپاره یوه جامع او منظمه منصوبه جوړ کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کوم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس